غلی چې په تبیل شکل باندې د خلکو د حمایت لري راوړل کوي دا د شي ودل چې ان رمزه وړي وو د امیر اوسلی و هغه قدرت خلاص کوه.
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی، آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري؟
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي، په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه وخت راځي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دوو ستنو باندې ولاړ دی. یو ستن یې د خلکو ازادي له بیرې نه، خلک له بیر نه خلاص، حکومت له بیره، د غله نه بیره، د بیکار نه بیره، د سیاسي پولیس نه بیره، د بیر نه خلاص، د خارجیانو له بیر، د تجاوز له بیر نه خلاص. دوهمې دغه د ازادي له احتیاج ده، چې هغه احتیاج داسې وي چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرم سبا به هم موجود، دا کار چې نن لرم سبا به هم موجود. دغه ثبات راځي په لیک ثبات، ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقې په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هېوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی. او که طالبان وایي چې هم راوسته دي، هم په دې خاطر راوسته دي چې پخوا بې امنیتي دوی راوسته و، اما اوس فعلا هم شاید وجودي، اما په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدی شي؟
فقط هغه ورسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود، یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چې ورته وګوري، خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو کارو دپاره، د ځینو اقداماتو دپاره، د ځینو پالیسیګانو دپاره، او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوسط جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته، نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني، یو مشروع حکومت یې ومني، او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه، نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باندې باور وکړي. په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض دي چې که دنیا یې په رسمیت ونه پېژني، ځینې شیان لري. اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل، دا چې د ځینې هېوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته، او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره هغه نه لري، اشتها نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
دا چې له کورونې لغړو سره یو ځای ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي، او تاسو هغه او کې نه تاسو خوښ کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې.
دیوې داسې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورونې پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي؟ او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر منوردونکو، د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خو دلې کچري درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټول چاره غړي وړي کیږي. یو بل ته ند درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځای شکونو لامل لمنځه هم ځي. ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیر لو سره د انسان ذهن د منفي خواته بي د مقابل کس نیک عمل غلط ورتخکاری شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمن مستعار نوم دی وای چې په کم عمر زړه سړی ته واده شوی اوس یو لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زول دی په دې باندې پرته له کوم ثبوت شک کوي.
سندش کالون شده یی کولاگی مثلا برش میگه
خمر یی دیت شوری تول ور توری چت زوری خزتی سوانا ده هم دل پارا چت دیر ور نو وڑایم پما پندی پرتل دی چکم نو مناسب کار می وو کوری شک کوی رتا وای چت سوان می ڈوڑے پام دی خبر مو جنگ شو زی وو وحلم د پلا کوتے ولی گلم د پلا کوتا هم را پسے راغی وای لی چت ولی وای لی چ زی وحلیم او پری خیم ما چت رہ ورت ویل چکل می دسی وای لی تیزاب مختار وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره سیو جن ناست یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه او کنه کې پټ کې په دوه وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې نه امید کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري دا ماته نه امیدی را کوي. یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خوان ترمنځ مشکلات ډېر راځي پر خبره کې نو بیا جنجال راځي زیاتره وخت بیا بیرته تانه مور کوي. یعنی مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هیڅ وخت له خوان یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي هغه ورته وایي خو دې که د شک په سترګه ورته ونه ګوري دغه سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوس مهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی ژوند ورته سخت کړی بشمیره بندیزونه لګولې په کور دننه بیا د زینو نارینه بل لاسه خځه آرام نه دي
شنته باندې تګ اجازه لري نه په کور کې ډیر موبایل استفاده کول سي تبن اس موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفه ده خبرې خزه ته تبن همیشه کیږي نه دی باندې راحت دي نه دی کور په داخله کې خزه اس وخت په لغښتنه ته نه رسیدلې نه رسیدګ په افغانستان ته نارینه وباندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډیر دا ډیر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قرار پریږدي نه دی باندې پریږدي زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب وګرځوي چې په خویندې په میرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده نه امید کوي.
میرمن اندړ له نارینه څخه غواړي
له نارینه هم دا خواهش ده چې هیڅ وخت په خپل خور باندې په خپل میرمن باندې دغه څه بې معنا شکونه ونه کړي هغه ته لږ حق خپل حق ورکړي هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پریږدي. یو خو دې باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د مس په ځبه باندې قید کړی وس کړی ده د یاد خپل کور کې د تلیک خوشحالي ورکې سي او کور کې خو خسته نسی ورته ځوان ورته تاریخ نسی خزه ډیر خفکیږي. مثلا بي جای بي معنا شخص یا د ورور له خاصيت خوان یا د بل نارینه له خوا په میرمن څه شکر سي هغه باندې ډیر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسنګي چې نغواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمیر نارینه ان په خپل مور باندې د دې لپاره چې وخزه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داس نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړې بیرون وځي که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي د دوی په ژوند کې هغه چې به تو سی هغه سمخ ته لاړ نشي ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک را منځته راشي نو اړیکه به څنګه چې په کار یې هغه سمخ ته نزي بل دا شک کول دا ازما په نظر باندې خپل ډول پروايي ناروغي ده ځکه یو انسان چې اوسنۍ لیدلی یو انسان چې په یو څه باندې معلومات دي تر لاسه کړي یو څه شواهد ورسره نه یو هغه پر شي باندې شک کوي نو خپل یو ډول ناروغي ده یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن د شوې چې نه د منفي ډول تسوق شوی وسی دا شک ور باندې ونی هغه مثال تلیفون پر درلودي هغه کده کورونه په د باندې پوتوي هغه کده خپل خويندو مېرمنې یا د مور یا د کورونه نور خزینو بهرنۍ اړیکی وسی دوستانو وسی خپل خپلوانو وسی نو دا شک ور باندې نه کوي که څه ته څوک تعلیم ولري خدای مثلا خو هغه نارینه چې وي تعلیم نه لري هغه به په دې مسله باندې نه پوي چې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځای نه رامنځته کی. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډیر نو موضوعاتو باندې پر خپل خزینه باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل سي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې لډیر ځات کړهونه سره مخ وشي.
د دې کاس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. د زیاتوی چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه او شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلف مونږ چې ژوند کې الله هر اړیکه سره مختزو هغه غیر شک ډیره خه مختتل لسی کچرته خاوند او میرمنو وسی کدی په بل باندې شک ولري دا اړیکه څو وخت سره مختنځي ځنې خزینه مشته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې دا بهر کې نور خزو سره نور جن سره اړیکه ونه لري یا مثال د کاروبار باندې شک کوي یا په نور مسایلو باندې تا د خزینه هم سره په خپل خاوند باندې د خویدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو په غوښتل نه کې به نسبت خزینه نه لري نه به ډیر شک کوي مثال خپل خپل کویندې باندې تعلیم ته نه پرېږدي حتی ډاکټر ته تک باندې زور باندې لګیدلې بازار ته وي نه پرېږدي چې وي لار شي ځان تکالی واخلي نور سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغي تر څنګ باندې د تعلیم د کچ ټیټواله دي چې زموږ په ټولنه کې بدبختی به دوی چې زموږ د خزینو تر څنګ ډېرې نارینه ورک هم به تعلیم ده وغوي د شکل زیانونو نه پويږي.
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي خبره دې د ومنل شي کړوړه دې د وستایل شي هغه کم من فکر لکه شک کول هم وي د دوی د خبرو مقابل کې باید څونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې غو په پایل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه خراب دي خو اکثره میرمنې د یو مسایل په تور زورول شي چې دوی اصلا ګرامینی دي.
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظر مرصلاري ته ډېر لري د پوره مخکې ده او قائم دائم ده. په هر نظام کې مرصلاري خپل خاص ځای لري خصوصا په اوسنۍ نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر حد لا اضافه شوی مرصلاري په افغانستان کې نو دغه مرصلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کی هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان غړي نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي ترڅو چې خزي خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د خزو تر فشار راوړلو ذریعہ یوازنی ذریعہ د شک ذریعہ ده چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک په سترګو ګوري هغه فورا د یو حالت رامنځته کیږي چې روان شي نسې هم دا قید کړی ده چې دغه خپله د سیو ډول ابن خداګه یو حرکت منستر عظیم چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دیتا اماده کیږي ترڅو چې نور هم تهدید سي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکت او افعال داسې تر سره کیږي چې دا ویره د خزي په ځړ کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه داسې یو کار معنی ونه شي ترڅو چې د خاون می په ما باندې شک وکړي زه به داسې کار ونه کوم ترڅو چې زوی می خبر نسی ته ودرې زه به دا کار داسې وکم ترڅو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د خزو د لپاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینه د لپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي ترڅو خزي تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعہ باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي هغه تردید هغه تشویش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدل کړي یو خود سرانه اعمال تر سره سي او یا دا هم چې هغه یو د سي نیمه جا نه ژوندې ده او نه هم مړه ده په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بل اخر آیستا آیستا خپل هغه فزیکی او روحي حالت هم د لاسه ورکړي او دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسيږي همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسيږي کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي دا زه حق نه حق خبرې کوي چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
bale نیازی صاحب د کورنۍ فضا د مسایل به څومره خرابوي وځي خبره ده چې کله یو کار چانه کړای په خبره یو ګناي نه کړي او په غیبه باندې شک لګيږي کورنۍ کې وضعیت څومره خرابيږي.
تن د کورنۍ وضعیت خرابوي، په دې دلیل چې موږ خپل شریعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسو پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسو بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسو باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې ویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنی د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلاکې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدي، خبره هم پې باندې خد لګېږي، بد خبره هم پې باندې بد لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړي چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي، او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه و دپاره، د نارینه و دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه همدان خبر سرم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان لپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د بل لپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کی، ځان ته مختل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي په کور کې، هم چې محدودیتونه ورته وازه سي چې ټلیفون ډیر مه کاروه، انټرنیټ ډیر مه مصرفوه، مور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوي، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې ځان د پاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړی یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه شایي.
بله چې مونږ ته نشي هغه مونږ ته مر مساعده کوي فلهذا کومه ته باندې ها قیدات وارنسي بل اخر مونږ هم زمونږ د کب یو داسې تر سره کیږي چې نبي اي تا د لپاره افسوس ګټل لري نبي اي مونږ د لپاره افسوس کوم ګټل لري
بل نيازي صاحب اخر پښتنه باندې سم تر کوم چې هغه مېرمن او تاسو د کورنۍ له خوشاله کور باندې کیږي هغه ته څه کول پکار دي چې د غو شکم لري کی او خپلم آرام ژوند ولري
نو خوند ته مې بیا دا پیغام د چ خوندو اول خو خدای دې د سيناري نو ته د نیکو هدايات ورکړي چې شکي خدای دې دوی ته وسور کړي چې د خپل ځان اصلاح کړي بیا کدوی ځان سي اصلاح کولای تاسې داسې حالات کې په ځان باندې متحملوي دغه حالات که تاسې په ځان باندې تحمل کړئ سل په سل په تاسې باندې ټاپه کیږي مګر ګناه که تاسې نه یې کړې هم در باندې ټاپه سو یو زه تور در باندې ولګول سو ټاپه سو بیا کزان ته د زمزم په وبوم پرې وي د رحمت په وبوم پرې وي بیا ځان سي پاکولای نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي فیصله وکړي ورته وي خیاست په چی شي باندې شک لري دغه ټلیفون ته دې سودا د چا سره خبرې کوم بلنګور ته وو ورته وایي ورای ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورندار سره یا د ما د خور د لور سره خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلی کا چې تسلی شو لې چې دغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه بل پلا داسې شکره باندې ونه کې چې بیا خفه کېږم درنه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وخیاست که عکس العمل مو ونه خودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بل اخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ شي شک خو به وجود دې چې له منځه لاړ شي هغه په ځان کې خجالت شي چې ولې دا کار وکوم ولې داسې عمل ما تر سره کړل دراسي او ستنه بښنه وغواړي او بل اخره تاسو په خوشاله باندې خپل ژوند مخته یوسئ
ډیر زیاته مننه نیازی صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ښه کوم مننه ښه ورځ ولرئ
د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګني او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اړه له نورو معلوماتو سره
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده اسلام دا نه معنی چې سره ډیر شکونه وکي او بدګماني وکي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منه کړی ده الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه ان بعض الظن اثم یقینا بعض ګمانونه ګناه دي د دې آیات پرانا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلاتن اجازه نه راکې اسلام وايي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه ترڅو چې شر و نه ویني د دې آیات په اساس ک سړی په کورنۍ کې ک په ټولنه کې ک په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګمانی کول د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازل بین بیا مخصوصا په کورنۍ کې ډیر ستر مشکلات د بدګمانی او بیجای شکونه او بیجای شبهاتو نه ایجادېږي ځکه د کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو د اعتماد د کورنۍ ختمي د دې وجه نه اسلام مخکله مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منی کړی ولدی نه اجتنبو کثیرا من الظن تاسو اجتنابو کې له ډیر ګمانونو نه ځکه دا ډیر ګمانونه دي انسان هغه اعتماد او ثوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي ها خلکو چې ډیر شکونه کوي بل د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ رواني لحاظ او د ارواپوهن لحاظ دا سړی ناروغ وي نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات په هر چیز کې تجسس کوي په هر چیز کې شکونه کوي بي جای اله ټلیفون ولا ټواله دا کتابچا ولا ټواله دا خط ولا ټواله دا ولا ټو اله بکس ولا ټواله دا شای وکودا د کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختميږي بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي راهنمودي لارښود چې مؤمنانو ګمان په بل باندې خیر او د نیک ګمان وي باید بل باندې نیک ګمان وکړي مخصن په کورنۍ نظام کې په کورنۍ نظام کې کله اعتماد لمنځه ولاړ د کور ټول خوند او خیرازه لمنځه ځي نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې ځای ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکله مخکې موږ منې کړیو دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه لمنځه ولاړ نشي، کورنۍ د خوشحالۍ په ځای خپګان منځ ته رانشي. نو مخکله مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېره د اعتماد او د وثوق او د تکیا په خپل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزه حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غړو کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو، او معمولا کورنۍ لکوم غړو نه جوړیږي که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثر خلک پیپیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دا چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اړیدونکو ته تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ته جوړیږي، کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسائل ورته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ور باندې شوي دي چې څنګه کولای شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډیر ښه کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره لدی چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپل میرمنو ته احترام کړی دی، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپل میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو. په ټولنه کې داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوروی لهر اړخه وشي کولای شي یو وخت ټولنه جوړه کی او ټولنه ته یو وخت کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د ام دغه کورنۍ او ترمنځ په کې خوان دی ورونه وی جار جنجال را پیهیږي. تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې دی ورونو ترمنځ د خويندو ترمنځ علت څه کې دلی سي؟
طبیعي خبره ده، انسان د انسان فطري غريزه ده چې انسان یو خو هرڅ لري د فطري غريزه ده کوو غواړي کوونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصده په اندازه د خپل توان په اندازه هرڅ لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګ د کورنۍ او ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګ له عقیدوي پلوه لريواله له فرهنګي پلوه لريواله دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت صمیمیت یا لمنځه نیسي یا کم کی. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي هغه رقم چې اجابوي یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترینه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی دې د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې. د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوقو اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایبو او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه وورونه اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای اوسیږي. دا غلطه به د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د اعادې لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګ فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک کړي ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته با احترام نی محبت بنی یو بل سره خو سلوک بنی یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به من سره زی
بلی استاد یو بل موضوع په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کې یغه د مثلا په کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کې هغه یو یا دوه یا درې خایت لري ماش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن آیت نه لري د هغه د کورنۍ کې به دورنګ چلند کې یغه څوک چې کور د پیسې راوړي د قدر به څوک چې نه راوړي د قدر نه وی حالت یغه کوشش کوي خونه ورته پیدا کیږي ځینی کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یو روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته بهتره ده د هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسولیت کې هر فرد کار وکي زحمت وباسي او احساس د دیو کې چې څه باید اواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم نو په داسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره لدې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله که دغه مسله همداسي وسي کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونه سي څوک چې ګټه لري او معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دا به څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې کچېرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کېږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لري خبره ده او دغه څه بیا ونه شي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټول ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې اواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبری کوي نو هغه باید ټول ته په یوه سترګه وګوري ټول ته په مساویانه شکل باندې حقوق ورته ورکړي نو کچېرې په دغه سې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې کچېرې یو څوک اواید نه لري یا ورور اواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپل وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بیکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلاشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت په سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې اده شي ترڅو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي ترڅو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي
بله او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دي مثلا شپږون ګورګان کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کړه لاړ شي نو دې ته بیا په ما خبره نوبت نه ورسیږي ځکه د کار نوبتي باید کار وکړي د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفي نشته ده کورنۍ چې ګڼي دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کیږي سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري ګډ ژوند لري زما هیله دا ده که چېرې دوی رسېدنه کولی شي حقوقو ته هم اقتصادي پلونه هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه که چېرې دوی ورته رسېدنه کولی شي بیا مشکل نه ده اما که چېرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح یې ترسره کړی ده منعقد کړی ده دوی باید ځان ته ژوند ولري باید جلا ژوند ولري ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري هم د ماشومانو حقونه اده کړي نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي د یو نارینه سره واده کوي عقد نکاح منعقد کوي هغه خپلې هیلې لري آرزوګانې لري هغه په دې هیلې چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم د مینې او محبت ژوند ولرم او خاوند هم ورته محبت وکي ورسره او حقوق ورته یاده کی ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسائل تر ډیره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې دغه مسائل تر پخو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لاند مهاله ستونزې دي چې په ډیرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا کوم د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډیرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کیږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی سي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې. تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کی دي، په خپلو حقونو باید پخه کی دي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که مونږ هر رقم ژوند کړی دی، که مونږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی دی، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په د دینه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمیر زیات وي، څورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دینه جارو جنجال وي، به هر کوم مشکلات خلق کولای سي، مثلا چاپیریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای سي؟
دغه شی کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغه شی کورنۍ کې ستر کیږي، لویږي، نو دغه شی ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په همغه توان باندې، په همغه اندازه باندې، په همغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په همغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کیږي، اجتماع ته وړاندې کیږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنۍ نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري. زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي. د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل
د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي. په اخر کې کدی تاسو د تاسو مشوره به هغه کورنۍ ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید وورونه، تورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یو خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم شي چې موږ داسې با اتفاقه کورنۍ یو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وخی او ک دا ورته خلکو ته ثابت کی چې تاسو پر احتیام اتفاق لري پر احتیام ښه کورنۍ پر احتیام دیار وګړي حق نظر کې نیسه
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره رضایه دیته متوجي چې موږ اتحاد اتفاق لرو اما دیته متوجي نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنۍ کې شتون لري څومره حقوق د میرمنې تلف کیږي څومره حقوق د ماشومان تلف کیږي دوی فقط دیته متوجي چې موږ اتحاد اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو یا مثلا په یو خلوص یا په خپل پلان باندې په خپل تاریخ باندې یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو هم د ماشومانو حقوق یاده کړي حقوق یې ورته یاده کړي لکه څنګه چې اصول ښایي لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي حقوق یې ورته ورکړي نو بیا مشکل نشته ده اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه وي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي
ډېر زیاته مننه استاد تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو دا و دي اونې دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاک خبري وسوي لمون سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری